یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او په ترڅ کې د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان په اړه د مسکو غونډه نن پیلېږي. کابل کې یوې چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي، او ایران د یورانیمو د نسبتا لوړې کچې په خول پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې یو غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او دواړو لورو ویلي چې خبرې به یې د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولوي. پر افغان او طالب چارواکو سربیره د امریکا، چین او پاکستان استازي هم غونډې ته بلل شوي دي. د روسیې په قربتوب دا کانفرانس داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې چې څه باندې شپږ میاشتې مخکې په دوحه کې پیل شوي تر اوسه د پام وړ کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د کابل ښار د ولسمې ناحیې د خیرخانې کوتل سیمه کې د نن سهار چاودنه بشر ضد جنایت وباله. خاغلی عبدالله نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي د ملکی وګړو په نخښه کول بشر ضد جنایات، ظالمانه او د ټولو اسلامي اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. په دې چاودنه کې د کابل د امنیه قوماندانۍ په خبره د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي دا پیښه هغه وخت وشوه چې یو کاسټر ډوله موټر پر ماین ور برابر شو. پولیس وایي ښایي په چاودنه کې چې لای چا مسؤلیت نه دی منلی د مرګ ژوبل شمیر لوړ شي. د افغانستان د مخابراتو وزارت یوې سرچینې بیا ویلي چاودنه کې د دوی درې کارکوونکي وژل شوي دي. تیره دوشنبه هم په کابل کې په یوه چاودنه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هوایي ځواک د یوې څرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویلي چې پیښه تېره شپه شوې او په وژل شوو کې د څرخي الوتکې څلور تنه عمله او پنځه امنیتي ځواکونه شامل دي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنې کوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران په نتنز زمکیلاندی اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنترفیوژونو په وسیله د یورانیمو په خول پیل کړی دی. دا د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړونه د ایران تازه سرغړونه بلل کیږي. د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل د دوی مشر رافایل ګروسی دوه ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی. دوی ویلي ایران اوس مهال د آی آر څلور ډوله سنترفیوژونو په وسیله تر پنځو درجو پورې یورانیم پخوي. دا د یورانیمو د پخولو د پروسس پرمختللي وسایل یاد شوي، ځکه د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له آی آر یو ډوله سنترفیوژونو ګټه واخلي. ایران له هغه وخته له اټومي تړون نه تدریجي سرغړونه پیل کړې چې کله 2013 کال کې امریکا په یو اړخیز ډول له دې تړونه ووتله. د بلاروس د اپوزیشن مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغې ویلي چې واشنګټن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم دې مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیشن غوښتنې ته غاړه کېږدي. میرمن تیخانوفسکایا چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرانس د لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورتي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی په دغه هیواد کې نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. اپوزیشن وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوی او اصلي ګټونکی یې تیخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه رد کړي. او شمالی کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل خو چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکره بیرته پیل کړي. د شمالی کوریا په خبره تر هغو چې واشنگتن خپله تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نه شي. د شمالی کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنجشنبه د پیونګیانګ پخوانی دریس تکرار کړ او ویې ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسی بیرته نوی اخیستی هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغې ویلي شمالی کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وایي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ د مسکو په غونډه کې خبري کوي. په کابل کې نن بیا په یو چاودنه کې ملکیانو ته مرجوب لوا وشته. په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړې.
وای مو پات سه کورونه راونه اور وسم په سرایو کې طالبان ناست دي وسم په کوم ولاشت
هم دا هم د کندهار د هغو خلکو څرګندونې دي چې د جګړو له کبله په وروستیو کې بې ځایه شوي دي. د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي د طالبانو په لیکو کې بهرنیان جنګي شي. لکه څنګه چې مو واوریدل نن یو ځل بیا په کابل کې چاودنه شوې ده او مرجوب لی پیشې کړي دي. خو مخکې تر دې د سولې د هلو ځلو په ارتباط د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ ګډون او وینا وکړي. عبدالله عبدالله د افغان حکومت له آدرسه د یوه 12 کسیز پلاوي سره یو ځای په دې غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دی. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو خبریال له کابله همدا شېبه د ټلیفون لارې نور حال درکوي.
نږدې نیم ساعت وروسته یعنی 12:30 بعد افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه پیل شي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت 12 کسیز پلاوی چې مشري د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله کبیر له وړاندې مسکو ته رسیدلی دی. یو شمېر افغان سیاسیون او طالبان هم د دې غونډې ګډونوال دي. که څه هم دا غونډه د روسیې، امریکا، چین او پاکستان د ترویکا د ناستو دوام دی، خو افغان لوری او طالبان هم وربلل شوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن سهار په خپله ټویټر پاڼه ولیکل مسکو ته رسېدلی او په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب ګډون او وینا وکړي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د مسکو په غونډه کې د ښاغلي عبدالله د خبرو اصلي محور به د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه، ترهګرۍ سره مبارزه او پر ځان بسیا افغانستان لپاره هڅې وي. د دې شورا سلاکار مجیب رحیمی له مسکو څخه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل
موږ یو ځل بیا د سولې د راتلو او د جګړې د پای لپاره د افغان حکومت دریځ بیانوو. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ هیوادونو او د روسیې د فعالې ونډې غوښتنه کوو. په ورته وخت کې طالبانو ته یادوو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت چمتو دی چې بې له کوم قید و شرطه په هره برخه کې خبرې وکړي. تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. هغه فرصت چې جوړ شوی ترې په ګټې به په اصلي او محوري قضیو کې بحث وکړو. څو ټولو ته یو منلې سیاسي حال ته ورسیږو.
خغلی عبدالله مسکو ته رسیدو سره سم د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی سره هم لیدلی دي. ماجد القحطانی د دې غونډې ځانګړی میلمه دی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د سولې په هڅو د دوه خبرو اترو په وروستیو پرمختګونو او د مسکو د غونډې په اړه خبرې کړي. هغه بیا ملګرو ملتونو هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپلې زیاتې ونډې لپاره یو ګام پورته کړی دی. د افغانستان د سولې په اړه د وروستیو خوځښتونو او په دې بهیر کې د امریکا لخوا له ملګرو ملتونو څخه د ونډې د زیاتېدو د غوښتنې سره سم د دې سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش، پخوانی فرانسوي ډیپلومات ژان آرنو د افغانستان په چارو کې خپل ځانګړی استازی ټاکلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله لیکلي انتونیو ګوتریش لژان ایرنو غوښتي څو د سیمې هیوادونو نړیوال متحدانو او د یوناما تر څنګ په افغانستان کې د روانې شخړې د سیاسي حل لپاره همکاري وکړي. ملګری ملتونه داسې مهال دا پریکړه کوي چې د مسکو په غونډه کې کوم استازی ګډون نه لري، خو ولې ترکیه ناستا د دې سازمان تر څارنې لاندې کیږي. هغه غونډه چې امریکا د افغانستان د سولې اړوند د سیمې او نړۍ هیوادونو د اجماع لپاره مهمه او د سولې خبرو د پرمختګ او ګړندي کولو لپاره اړینه بولي. امریکا او افغان حکومت د مسکو غونډه هم د استانبول پر ناست اغیز لرونکي بللې او وایي هیله لري چې دا غونډه د افغانستان د سولې بهیر یو معنا لرونکي پړاو ته دننه کړي. د مسکو په غونډه کې د ټولو لوریو له وینا وروسته یوه اعلامیه هم خپرېږي چې تبره نن تر مازدیګر پکې د افغانستان د سولې په اړه د دې ناستې د ګډونوالو دریځ روښانه شي.
ډېره زیاته مننه. له دې هلو ځلو سره سره تاوتریخوالی دوام لري. نن هم کابل د یوې چاودنې شاهد و. د دې برید د څرنګوالي او مرګ ژوبلو په اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو بل خبریال راکوي.
کابل کې نن سهار شاوخوا اوه بجې یو کاسټر ډوله موټر د مقناطیسي ماین چاودنې ښکار شو چې په ترڅ کې څلور کسه ووژل شول او نه نور ټپیان شول. د کابل پولیس وایي دغه چاودنه د ولسمې ناحیې اړوند په سیمه کې شوې ده. خو ازادي راډیو ته بیا د ټکنالوژي او مخابراتو وزارت یوه سرچینه وایي چې په دغه چاودنه کې د دې وزارت درې کارکوونکي وژل شوي دي. دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې تېره ورځ هم په کابل ښار کې یو کاسټر ډوله موټر چې په هغې کې ټول دولتي کارکوونکي وو د مقناطیسي ماین چاودنې ښکار کېږي. دغه چاودنه چې نن رامنځته شوې ده د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله په یوې اعلامیه کې دغه چاودنه غندلې او دی د بشر ضد جنایت عمل بللی دی. پروانه ونې کې دا دومره هغه چاودنه ده چې په کاسټر ډوله موټرو باندې کېږي او هغه موټرو چې په هغه کې دولتي کارکوونکي خپل دندو ته یا هم خپل کورونو ته روان دي. لا تر اوسه دغه چاودنو مسؤلیت کومې وسلواله د لید په غاړه نه دی اخیسته.
ډېره زیاته مننه. په کابل کې د چاودنې د جزئیاتو په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال جزئیات د ازادي راډیو له خبریال جزئیات واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه سپه دوام کوي. د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام مخکښې ښځې هم لرو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان مالیه وزارت او د افغانستان بانک ترمنځ د تادیاتو سیستم ډیجیټلی کول او تړون لاسلیک شو. د افغانستان بانک د تادیاتو د څنګه مشر میر عزیز برکی د دې سیستم د ډیجیټلی کول او د هوکړې د لاسلیک پر مهال وویل د دې سیستم لاري د بانکونو ترمنځ د تادیاتو سیستم د مالیه وزارت اوایدو او ګمرکات سیستم سره وصل شوې دی. دا ښاغلی برکی په خبره لدی ورسته خلک کولای شي چې د مالیه وزارت تعرفې په برېښنایي ډول د افغانستان اوایدو کې ورزیات کړي. نو موړای زیاتوی د دې سیستم د عملیاتي چارو درې دوه پاړه هیڅ ډول اندېښنه نشته، ځکه چې درې دسکاوی لري چې لومړی د افغانستان بانک، دویمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او درېمه له هیواد بهر موجوده ده. د مالی وزارت او د افغانستان بانک مسؤلین وایي دواړو لورو په یاد سیستم له تیرو لسو کلونو کار کړی ترڅو د عوایدو د ټولولو پروسه شفافه او په څو دقیقو کې ترسره شي. د دوی په خبره ولس مالی سکتورونه د تادیاتو ډیجیټالي سیستم سره وصل شوی دی. د افغانستان د شنو ممیزو د پروسس او صادراتو په برخه کې د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداری وزارت او د انارو خدماتو په نوم خصوصي شرکت ترمنځ هوکړه لاسلیک شو. د دې وزارت مسؤلین وایي د انارو خدماتو شرکت په مرسته په پام کې دا چې په غزنی کې هم د ممیزو پروسس شرکت جوړ شي چې هر ورځ به د 14 متریک ټنه کشمشو د پروسس درچت ولري. په غزنی کې جوړیدونکو شرکت کې باش 50% کار کوي. د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل دا به لومړنی د ممیزو د پروسس شرکت وي چې د کرنې وزارت په مالی او تخنیکی مرسته په غزنی ولایت کې جوړیږي. د ښاغلي رستمی په خبره په پام کې ده چې د وچ میوې د پروسس په مخه په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د کرنې او مالداری وزارت د تخنیکی او مالی ملاتړ د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت شرکتونه جوړ شي، او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ شل پوله، یو یورو دوه نوي افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل پنځه افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ دولس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو شپېته افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ څلور سوه دوه نوي افغانۍ.
تاسو زموږ اخلا ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم یو نړیواله موضوع، شمالي کوریا د دې هیواد د اټومي مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو هڅو ته په غبرګون کې ویلي تر هغو به دا کار ونه کړي چې واشنگټن د دوی پر وړاندې خپله تاګلاره نوی بدله کړي. د پیونګیانګ دا څرګندونې داسې مهال دي چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د جاپان او جنوبي کوریا په سفر تللي او تمه ده نن د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام خبرې وکړي. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن د پیونګیانګ د دریز په ډاګه کړ او ویل چې هیڅ ډول خبرې تر هغه ممکن نه دي چې د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا پر وړاندې د دې په خبره خپل خصمانه پالیسی نه بدله کړي. نوموړي ویلي چې په راتلونکي کې به هم د متحده ایالاتو ورته حاصل پامه وغورځوي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه نن داسې مهال خپره سوه چې څو ساعته وروسته د امریکا او جنوبي کوریا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن په سیول کې د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام خبري وکړي. له شاوخوا دوه کلونو راهیسې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه ډیپلوماتیکې هڅې په ټپه ولاړې دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه وکړه چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره شخصي اړیکې وپالي، خو ونه توانید چې د اټومي وسلې د منع کېدو پالیسي پر مخ یوسي. د رواني اونۍ په سر کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران لوید آستن او انټونی بلینکن له خپلو جاپاني سیالانو سره د خبرو لپاره توکیو ته ورسېدل. له دې سره هممهاله د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور ګواښ وکړ چې له جنوبي کوریا سره د دوستانه اړیکو له جوړولو لاس اخلي او د امریکا او سیول په پرله پسې پوځي تطبیقاتو یې انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د رواني اونۍ په لومړیو کې ویلي چې واشنگټن د فبروري له نیمایي څخه له څو چینلونو له شمالي کوریا سره د اړیکې هڅه وکړه، خو کوم جواب یې ترلاسه نه کړ. بلینکن او آستن په دې سفر کې په پرله پسې ډول د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بشپړ لغوه کېدو غوښتنې تکرار کړې دي. د جو بایدن اداره پر دې کار کوي چې په راتلونکو اونیو کې د شمالي کوریا په اړه د خپلې پالیسۍ بیا ارزونه بشپړ کړي. بلینکن وایي دغه اداره همدارز هم د نورو فشارونو د اقداماتو او هم د ډیپلوماتیکو لارو چارو په لټه کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل جنوبي کوریا سیال چونګ یو یونګ سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا به له خپلو متحدینو سره یو ځای کار وکړي چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام لغوه سي، او هم د شمالي کوریا له خلکو سره د هغې واد ادارې د سیستماتیک او پراخیدونکي ناسم چلند باندې انتقاد وکړ. په جنوري کې د امریکا د نوې ادارې د جوړېدو راهیسې بلینکن او آستن لومړني وزیران دي چې له دې هېواده بهر سفر کوي. جو بایدن هڅه کوي چې د چین د ډېریدونکي ګواښ پر وړاندې د نړۍ په سطحه د متحده ایالاتو د مشري رول پیاوړی کړي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هوت په وبشتمه د خبريالانو ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې په هیڅ ډول به د خبريالانو اساسي حقونه د سولې په بهیر کې نقص نشي. دا په داسې حال کې چې په روسي یو کال کې افغان خبريالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. امنیتي ستونزو او د کورونا وایرس خپراوي د دوی پر چارو مستقیم اغیز کړی دی. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
احمد شاه مروت هغه افغان خبريال دی چې د کورونا وایرس لخبرې دوسر سم وزګار سو او هغه ایداتي سرچینه چې د پرې د خپل کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوله بند سو. د وایي څو میاشتې وزګار او په هیواد کې د کورونا د پیښو پر کمېدو سره په سختۍ وکړې سول په یو بل رسنۍ کې ځان ته دنده ومومي.
زمونه کې کورونا شیو کده
کله چې د کورونا وایرس پور شو ډیرو رسنۍ او چې اقتصادي ستونزې لرلې خپل زیات شمیر خبريال ځواب کړل او یا یې هم له تنخوا پرته په رخصتۍ ولېږل چې دا د خبریالانو لپاره نه جبرانېدونکی زیان و او ډېریو تر اوسه هم ونه شو کړی چې ځان ته دندې پیدا کړي.
په تیر یو کال کې د کورونا وایرس خپراوي د خبریالانو چارې له ستونزو سره مخ کړې. د ښارونو له قرنطین او له کورونو له کار کولو نیولې بیا د ځینو رسنیو د بودیجې د کمښت له امله د خبریالانو وزګارېدل. شرف الدین کاکړ بل هغه افغان خبریال دی چې په کورونا وایرس اخته سوی و. دی وایي چې یوه میاشت په کور کې په قرنطین کې و او له کوره یې راپور نه جوړول.
زه خپل یو لږه خبريالانو څخه هم چې ما ډېرې مهال خپل کار د کور څخه مخته وړي او دا یو ډېره لویه ستونزه وه. زموږ د کار ساحه یې راتنګ کړه. موږ نشو کولی چې کنفرانسونو کې په آزاده توګه ګډون وکړو. نو کورونا بحران هم د رسنیو کار ته یو ډېره ما په نظر باندې ضربه ورکړه.
لا دې ورسته په دې ورستیو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه هم زیات سوې دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د راپور پر بنسټ په تیر یو کال کې ولس خبريالانو او د رسنیو کارکونکو وژل سوې دي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي یو لږه خبريالانو و چې پر موټرې د نشنول سوې مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سو. یو افغان خبریال مینه مهر له حکومت نه غواړي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو جدي کړنلاره برابر کړي.
هیله لرو او دې ته امید ده چې انشاءالله حکومت او امنیتي نهادونه بنسټونه د دې تهدیداتو مخه ونیسي او دې مسلې ته لږ څه جدي پاملرنه وکړي.
د افغانستان خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې د شمیرو لمخې د رسنیو شاوخوا 369 کارکونکو د کورونا وایرس او امنیتي ګواښونو له امله په تیر یو کال کې خپل دندې پرېښې دي. د دغه کمیټې د جندر مسؤله وحیده فیضی له دولت څخه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې د رسنیو ازادي او د خبري اعلانو د ژوند خوندیتوب د سرې کرښې په توګه مطرح کړي.
او په ټوله کې وضعیت په تیر کال کې د نورو کلونو په پرتله ډېر زیات بد و او مونږ په دغه برخه کې د حکومت نه جدي غوښتنه کوو چې جدي د مسؤلیت او د خوندیتوب په برخه کې خبریالانو ته پاملرنه وکړي.
لا د سره جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خبریالانو د ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ډار ورکړی چې د سولې په بهیر کې په هیڅ ډول د خبریالانو اساسي حقونه نقص نه سي. د ارګ په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلی دی چې محمد اشرف غنی له خبریالانو او رسنیو غوښتي چې د خبرو فعالیتونو په معیاري کولو تمرکز وکړي. لا دغه ورځی په داسې حال کې منځنه کېږي چې څومره د مخکې د بې پولي خبري اعلانو سازمان په یو راپور کې ویلي و چې لا تیرو 15 کلونو راهیسې افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره لا خنړیو هیوادونو څخه دی. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي د تلو نیوز پوښانای ویان یماس یوش، په غزنی کې د الجزیره خبريال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون کارکونکو ملاله میوند، شهناز روفي، یا سادات او مرسل وحیدی په غور ولایت کې د غور ژغ رادیو مسول بسم الله عادل هغه کسان و چې په 13-15 میاشتو کې په هدفي وژنو کې ووژل سول. که څه هم افغان حکومت ویلی چې د ځینو وژن کې نیولې دي خو د یو شمېر نورو خبریالانو قاتلین لا هم نه دي پیژندل سوي.
په تیرو درو میاشتو کې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو اتلس زره کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوې دي. دغه کورنۍ چې په سخت حالت کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په عین وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خلکو بې ځایه کېدل لوی بشري ناورین ګڼي او په دې اړه اندېښنه څرګندوي. په دې اړه له کندهاره یو مفصل راپور لرو.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسګونه کسان چې ډېره برخه یې مېرمنې دي د مرستې لپاره انتظار کوي. دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه حرکت بند شوي. د زرمینې په نوم یوه مېرمن وایي چې په ډېر بد حالت کې له خپله کوره راوتلې او اوس په دوه اتاقه کور کې له شپږو نورو کورنیو سره اوسېږي.
موږ دغه جنګو سره راغلي یو، موږ غواړو چې موږ سره یو مرسته وسي او دغه اوسې غوایې مو پاتې شوې، کورونه یې راونړ او بس په سرایو کې طالبان ناست دي. اوس موږ په کمه ولاړ شو، موږ نه دغونده ځای لرو چې اوس موږ یو سر په پناه کړو. د دغه نعمت سالونه سره یو چا دوې کوټې راکړې دي، شپږ کوره په کښې کې. موږ په هغه خدای کوو دغونده لرو چې موږ د ماښام را خدای کوشنیان ته دې ورکړو. موږ لڅې پښې سرتور سر، موږ مؤمنان سهار وختي د چاو سره راویستل، موږ چای ویشان په نغریانو پاتې شول. موږ سهار وختي د سهار 9 بجې وې چې موږ په داشنه یخدا مؤمنان راویستل، کورونه مو پاتې شول، باغچې مو پاتې شولې. موږ ودې ځای ته څه کول چې موږ په خدای مجبوره کړو، نو اوس موږ بره په کمه باندې ولاړ شو.
زرمینه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلې ده. دا وایي خاوند او زوی په جګړه کې وژل شوي او اوس مجبوره ده چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپله کونډه ښځه یم، ولاکه دغونې لرو چې وخورې واغوندو. د راغلي اسلام په 2000 په کریا دی، د درو میاشتو کریا ول پر یوه ځای راکړه، په اله پله یې ټولومه. دغونې سړی ما نه درلودې چې دا کډه را سره ټول کړي، هغه سرایونه هلته باندې ونړ. دلته چې رالو ما ولاکه په بل شي اوکاتې بیا په فقر باندې نه دلته ځای لرو نه. په دغه سره ژمې د څوک ته کوره وځي زما نه 15
د هلمند د نادالۍ څخه د جګړې له ویرې کندهار ته راغلې یوه بله کورنۍ چې 12 غړي لري او د سړک پر غاړه یې اړولي د خوراک لپاره وچه ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي. عبدالسلام یو بل کډوال دی چې په جګړه کې کور نړېدلی اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپنا او نورو مرستو انتظار کوي. په عین وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ د جګړې له امله را بېځای شوي دي. د دغه ریاست د معلوماتو په اساس 1500 نورې کورنۍ بیا د ولسوالیو امن سیمو ته له خپلو مینو بېځای شوي دي. د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایا وایي چې د دې جملې څخه د 2300 کورنۍ سره د خوراکي غیر خوراکي توکو او د نقدي پیسو مرستې شوي.
د تیرو دریو میاشتو په ترڅ کې د کندهار ولایت دند، ارغنداو، پنجوایي، ژیړی، میوند، ارغستان، شاولیکوټ ولسوالیو او همداراز د اروزګان او هلمند ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ دلته د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته را بېځای شوي، چې د دې جملې څخه شاوخوا 2290 کورنۍ ته د کندهار د کډوالو چارو ادارې په همکارۍ مرستې رسېدلې، چې په مرستو کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد او نقدي پیسې شامل دي.
بلخوا په جنوب کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون مسلان وایي د بېځای سوو کورنیو اوسنی حالت یو بشري ناورین دی. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عیل وایي ورځ تر بلې د خلکو بېځایه کېدل ډېری ریجی، خو هغوی ته د ژوند کولو هیڅ شرایط نه دی برابر شوي.
متاسفانه په کندهار ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سوو پر تعداد ورځ تر بلې ورزیاتیږي، په داسې حال کې چې د هغوی د ژوند شرایط لکه څرنګه چې لازمه ده مناسب نه دي. سړه هوا، مناسبې سرپناه نشتون، غذایي موادو او اوبو ته په صحیح توګه سره د هغوی نه لاسرسی، د اړوند بنسټونو له لورې د هغوی د تصفیت چارو په ځنډ ترسره کېدل او نورو لومړنیو خدمتونو ته د بې ځای سوو محدود لاسرسی، ټول هغه موارد چې د بې ځای سوو ژوند یې د بېلابېلو ستونزو سره مخ کړی او همدغه موارد زموږ د ژورې خواشینۍ وړ دي.
په تیرو درو میاشتو کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې 18,000 کورنۍ پر داسې مهال بې ځایه سوي چې د اټکل له مخې په پسرلي او دوبي کې د جګړو د زیاتوالي سره ممکن د بې ځایه سوو کورنیو شمیر تر دې هم څو چنده زیات سي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
آزادي
خزینه ته سره اجازه نه ورکوي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي.
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
ساعت 12:13 دقیقې شوې ده. آزادي رادیو در روان خبرونه په دوام کې مخکشي شزي پروګرام لرو، خو اوس به اسدالله لودین د دې سات لاند خبرونه واوروي.
د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې یو غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او دواړو لورو ویلي چې خبرې به یې د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولې وي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د کابل ښار د ولسمې ناحیې د خیرخانې کوتل سیمه کې د نن سهار 14 بشر ضد جنایت وباله. په دې 14 کې د کابل د امنیت قمندانۍ په خبره د یوې ښځې په ګډون 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په 200 ولسوالۍ کې د هوایي ځواک د یوې ترخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 9 کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویلي چې پیښه تېره شپه شوې او په وژل شوو کې د ترخي الوتکې 4 تنه عمله او 15 امنیتي ځواکونه شامل دي. ایران په نتنز ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنترفیوژونو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړي دي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړونه د ایران تازه سرغړونه بلل کیږي. د بلاروس د اپوزیشن مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپله تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نشي.
مخکخه خزی
درنو اوریدونکو ستړي مسي ازادي رادیو ته شرغ لاست زملالي بشریم د تخنیکی چارو مسؤل می رحمت صفایدی د ازادي رادیو اونې زخ پروانه مخکشه شدي اوري د نن ورځې لومړی ملمنه لطیفه مجیدی ده. لطیفه مجیدی د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام رئیس ده چې د کلیوالو شذو لپاره په کور د نن او بهر د عایداتو مندلو لپاره وړي پروژې عملی کوي. لطیفه مجیدی لمر سره همدا اوس پر لیکه ده. خبرونه تشریح غلاست لطیفه جانې، که تاسو لمړی د خپل دغه وظیفې په اړه چې تاسو اجرا کوي د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام د رئیس په توګه په دغه اړه کې څه معلومات راکړي، پروژې چې تاسو عملی کوي پر کومو برخو باندې متمرکز دي؟
مننه کوم دې زیات مناله فوري زمانوم لطیفه مجیدی ده او زه د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا عملی پروګرام اجرایوي رئیس یم. او دغه پوسټ باندې تقریبا اوس لاس میاشتې وشو چې راغلی یم او د انټرویو په شکل راغلی یم، یعنی د اقتصاد او زمونږ پروګرام اوس د وزارت اقتصاد د بهات نه چین شوی راغلی. وزارت عمر زنانو ته، یعنی رئیس جمهور صاحب چې فرمان په اړه او په ترس کې دا برنامه چین شو او لیدرشپ اوس د وزارت احیا او انکشاف دیهات نه تغییرات راغی پکې او دا تغییر راغی او دا راغله وزارت عمر زنانو ته. د کلي اقتصادي د پرمختیا عملي پروګرام د اوس لپاره د هیواد په 3 ولایتونو کې په شپږاویا ولسوالیو کې کار کوي او د دې پروګرام مخه د هیواد په کچه د پروګرام تر پوښښ لاندې ولسوالیو کې د ډېر بېوزلو کلیوالي مېرمنو اقتصادي او ټولنیز ژوند ته پیاوړتیا ورکول دي. او موږ 80% بینیفیشری مستفیدین چې دي دا ټول ښځې دي، او هغه ښځې دي چې زموږ د سروې په ترڅ کې دوی تر ټولو غریبه او ناداره کسان ورپېژندل شوي دي.
لطیفه جان، تاسو یادونه وکړه چې ستاسو پروژې په شپږ اویا ولسوالیو کې عملي کیږي. دغه ولسوالۍ د هیواد په کومو برخو کې دي؟
په درې دېرش ولایتونو کې دي. یعنی په هر ولایت کې مونږ کم تر کمه دوه درې یا څلور ولسوالۍ باندې کار کوو، چې په هر ولسوالۍ کې مونږ 80% د هغه هاوس هولډ یا کورنۍ مونږ د سی پی سی یانو چې د وزارت انکشاف دیهات یو مهمه لاسته راوړنه ده، هغه پروګرام تر پوښښ لاندې او د میثاق شهروندي د پروګرام تر پوښښ لاندې هغه سی پی سی یانو چې دي مونږ د برنامې د دغه اقتصادي پیاوړتیا ملي پروګرام تر پوښښ لاندې راغلي چې 80% عموما ښځې دي.
لطیفه چانی مننه، تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د پروژو څخه تر ډیره ګټه اخیستونکي شزه دي چې تاسو په خبر 80% دي. ستاسو په فکر کومه برخه د یادولو وړ ده چې شزه ورڅخه ډیره ګټه پورته کوي؟
اصلاً دا برنامه داسې پروژې نه لري چې خلکو ته ورکړي. د برنامه اصلي موخه موبلایزیشن ده، یعنی کلی بندو ته زمونږ همکاران دي، مونږ قریاجاتو خاطر کچې لاندې خپل همکاران لرو، خپل وسالۍ کې لرو، په ولایت کې لرو او په زمینو کې لرو. په اوس زمینو کې مونږ خپل ریجنل منیجران لرو یا کارمندان مدیران د هغه حضور لرو. بیا تر هغه پوښښ لاندې تر یو ولسوالۍ کې مونږ تر 15 کسان زمونږ د برنامې کار کوي، چې یعنی دا ملي برنامه ده او په ملي توګه په خپل کور کلي کې تطبیق کیږي. په دغه برنامه کې ښځې چې راځي د دولتي د سی بي سي ګان چې دي د وزارت انکشاف دیهات، هغه وخت چې موږ سروې کوله نو دوی موږ سره ډېر همکارانو. مونږ هاوس هولډ سروې هغلته تطبیق کوو، او تر هغه دغه برنامې چې دا فورموله چې خپنه پرې کیږي د هغه پر اساس مونږ 80% تر 80% د یو سی ډي سي د ټول کورنۍ زمونږ د برنامې تر پوښښ لاندې راځي. یعنی کله چې زمونږ برنامې په دغه ولسوالۍ کې تطبیق کیږي نو برنامې به هلته تطبیق کیږي، نه ځکه دا برنامه خلکو ته صندوقونه جوړوي چې دا د سپما ګروپونه مونږ جوړوو، او د سپما ګروپونو په ترڅ کې دوی هفته کې یو ځل ویني میټینګونه نیسي، دا ګروپونه نیسي جوړوو چې په میاشت کې څلور ځله کېږي. بیا دا څلور ځله چې تکمیل شي، یعنی شپږ میاشتې کې چې دا هر میاشت کې څلور ځله دوی خپل ځان سره میټینګونه نیسي، په هر ځله کې دوی پسنداز کوي، خپل صندوق پسنداز باندې چې دا شپږ میاشتې ورته تېر شو. او بیا موږ نور کرایټیریا لرو چې هغه باندې اپلای شو، او ځینې کپاسټي بلډینګ پروګرامونه دي چې موږ هغه باندې تطبیق کوو. کله چې دا ټول تکمیل شو، زموږ سیستم ایم آی ایس چې دا ټول ریکارډ کوي، بیا موږ ته ښایي چې دغه ګروپونه اوس الیجیبل دي یا مستحق دي چې باید بل سټرکچر ته لاړ شي. بیا موږ دا ګروپونه په هغه باندې واړو، زموږ همکاران دي او نور فریمونه د دغه یو وایټ ګروپ چې د 80% دی، د هغه نه د هر ګروپ نه چې لس تر 15 کسان ورباندې شته، بیا موږ درې درې کسان سلیکټ کوو او دا راوړو په یو بل سټرکچر باندې چې نیکسټ یعنی په هغه کې بیا نفوس دونه ډېر بار نه دی، او دا کسان سلیکټ کې فالته راځي. دا هم په دغه ځینې کریټیوا باندې دوی اپلای کوي چې ویسلې ګروپونه ترینې جوړېږي. ویسلې ویلج لون اسوسیشن دی چې په دغه باندې د هر ګروپ نه درې درې کسان چې دا ټول ښځې دي راجم کیږي او بیا موږ ورسره کپاسټی بلډینګ په بزنس سټراکچر او په د تولیداتو چې دی کی په هغه باندې تفکیل ټرینینګونه باندې کار کوو او دوی ته د برنامې هغه کانسپټ چې دی ورته ترانسفر کوو. کله چې دوی بیا شپږ میاشتې ور باندې تېر شو خپل دوی هم خپل صندوق ته پیسې را جمع کوي او بیا دوی موږ ته وایي چې دوی د کوم بزنس وړتیا او پیاوړتیا لري، یعنی کوم سکیل په هغه کلي قصبه باندې موجوده ده چې موږ هغه باندې کار وکړو او هغه پروموټ کړو. موږ دوی سره کار کوو د هغوی په پکیجنګ په د کوالټي په پروډکټ او هغه شیان چې دوی ورته وړتیا لري او انټرسټ لري او مارکیټ ورته پیدا کیږي په هغه شاوخوا کې، یعنی را مټریال د هغه بزنس هلته موجود دي او موږ ښه مارکیټ ورته پیدا کولی شو. بیا همکاران زموږ دي دوی سره کار کوي او په دغو ګروپونو باندې موږ بیا پیسې هم د برنامې لخوا ورته ترانسفر کیږي. یعنی زموږ پروژې نشته خو موږ دغه اسوسیشنونو او انجمنونو ته د دوی په اکاونټ باندې چې د برنامې په همکاري جوړیږي دوی ته پیسې ورته وو چې په یو شخص باندې پر هټ باندې تقریبا $80 په درې ترانچ کې ورته استول کیږي. نو د ګروپ پیسې کله چې یو تقریبا سایګنیفیکانت اماونت ورسیږي، یعنی یو مبلغ قابل ملاحظه ته ورسیږي، نو د ګروپون ممبر چې دی دغه نه قرضه اخلي او بیا د قرضې دوی په یو بزنس باندې د پیسې مصرفوي او دغه بزنس په چیږي. او بیا موږ ورسره کارونه کوو چې د دې تولیداتو کوالټي او انکم تقریبا د هغه مصرفي پرامټریال او د ټول سټرکچر موږ دوی باندې پوهاو، یعنی دوی ته یو تجارت خیو. کله چې دا تجارت خو نو خو د شبې ته بیا زموږ بل کمپوننت دی چې دا مارکیټینګ دی. مارکیټینګ سیکشن بیا دوی سره کار کوي چې د ټول مارکیټ منکیج او د پروډکټ پلورنه څنګه بنفیټ ورته اپلای کی او څنګه تولیدات کوالټی پورته ویسي، دا ټول ورسره کار کوي او دوی اکسبیشنونه کوي نمایشګاو ته. نمایشګاو موږ د ولایت په سطحه، د زون په سطحه، مرکزي په سطحه او ځینې وخت بیا انټرنیشنل په سطحه. کله چې دوی دا ریکوایرمنت د انټرنیشنل مارکیټ پوره کړي بیا موږ ان د دغه تولیدات انټرنیشنل مارکیټ ته لینکیج کوو. یعنی دا کارونه ټول
از موږ میلمانه لطیفه مجیدی اوس زموږ سره ده په مخکښه شدي پروګرام کې. مجیدی صاحب، زه به ورسم یو اوریدونکو ته چې دوی له موږ سره خپل نظر شریک کړي یا پوښتنه ولري. مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
اخور ز تاریخ پښتون د جلوجان څخه وکم ارسد ارخور ارمور ومبارزه ترڅو چې مبارزه ونه کړي او خپل ځخ پورته نه کړي تر مقصد نه رسیدي. با وجود دې چې د ښځو خاموش دی اوس هم، ولیکن بیا هم یو عظمت مبارزه، یو کامیابه مبارزه کولی شي چې یو ښځه، یو خور، یو مور، یو میرمن خپل تر مقصد ورسي. ستاسو میلمنې سیمې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې تاسو تر اوسه پورې په دغه عرصه کې چې تاسو په دې شپږو ولسوالیو کې کار کوئ، تاسو په دغه عرصه کې څومره ښځو کار پیدا کړی دی؟ او بل دا ده چې دغه ښځې چې تاسو سروې کوئ، تاسو څنګه سروې کوئ، څنګه یې پېژنئ چې دا ښځه د کار وړ ده، دا مسکینه ده، دا غریبه ده، د دې سره باید کومک وکول شي؟ او چې کومک ورسره کوئ، بیا په کوم عرصو کومک ورسره کوئ؟
ډیره مننه قاری صاحب پښتون، ستاسو د پښتنې څخه. لطیفه مجیدی به ستاسو پښتنو ته ځواب ورکړي، خو تر هغه مخکې زه ورځم یو بل اوریدونکي ته. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
بله، سلام علیکم. انا ری بشیر کا سلام او میرے ملنی خود سلام محمد قاسم صاحب دین من راسته سر پڑھی کان جی رضا کا منن کو وکن خورجان پډیر سره باخی کار ته ویزه کم پاکستان کې ډیر کون دي چې د ماشان د روري د ګراکون نو وسن لري په داس کار کې چې دوی مرسته سره کوي او کارو پیدا کوي. دغه ځا فاشم په هلمند کې مې توري مخ کې او نو ته یو فابریکا د یو الکوزي فور د فخلاص چې درې سو شوسته کار ویننه د پیټا کړه پیرمن کې شاغه د کارلو او نور بښو کار کې پدې سي پروګرامونه برابر چې ډېر بښوي او د فوجان څخه دا ایله ده چې په هلمند کې په کوم ولسوالۍ کې مو تر اوسه کدا بس صرف د کار پیدا کړی دی پر شریعه شار کې پیدا کړی یا کوم ولسوالۍ کې تر اوسه دا پروګرام پکې شوی دی کله پکې شوی
مننه ملاله ځان ما د اول خو سلامونه ورسېږي قاری صاحب پښتون د جوزان ته زمونږ ورو پښتنو کړل چې څونه شو په تاسو کار پیدا کړی ورځنه دا پروګرام د افغانستان د دولت کمیټمنت یا تعهد دی چې انکشاف اقتصادي روسي او د خزو د اقتصاد د پیاوړتیا په اړه چې دا تعهد به ان شاء الله ترسره کیږي او دا د بانک جهاني پروژه ده او په هغه کانسپټ باندې کار کوي چې هغه کانسپټ پیاوړی او کامیاب کانسپټ وو په ایشین ریجن کې یعنی دا د آسیایی مملکتونو خصوصا د انډیا د افغانه انکشافي کلیوالي نه اخیستل شوی او بیا د افغانستان کانټیکس باندې تبدیل شوی او دلته راوستل شوی دا برنامه ډېر کامیابه برنامه وه په هغه هیوادونو لکه نیپال هندوستان پاکستان او په ساوت د بنگلاديش په دغه ساوت ایشیا تقریبا زمونږ فرهنګي او کلتوري نیچر تقریبا یو شان کې دی او دا برنامه هفته ډېر ښه تطبیق شوی نو دغه کانسپټ د هغه ځای نه راوستل شوی په افغانستان کې او کله چې مونږ کلي ته ځو په هغه کلي کې د ښځې خو په کور کې ناستې سواد هم نه لري کوم بل عاید هم نه لري دا برنامه د صفر نه دوی ته بزنس ورخی هغه سکل چې دوی ورته زده دي د مور نه د فامیلی نه دا بزنس نه دا سکل ورته شته دا توانایي دوی لري چې څه چې وګڼي څه چې جوړ کړي ځینې صنایع دستي کارونه دي او ځینې مثلا هغه هلته په کلي کور کې دا تولیدات چې دي د زراعتي تولیدات د هغه نه شیان جوړوي نو دا برنامه دوی سره کار کوي چې دا خپله د سکیل انټرس او څه چې دوی ورباندې علاقه لري هغه تشویق کوي او دا سکیل ورته د یو بزنس په شکل واړوي چې دوی د هغه نه بیا عایدات ترلاسه کړي نو په دغه استه کې مونږ ډېر موافق یو الحمدلله دا برنامه ښه تجربه شوې برنامه وه او دلته هم ډېر ښه نتیجه ورکړې او په دغه ترس کې دا 1500 زره ښځې چې زمونږ تر پوښښ لاندې راغلي دوی ټول اوس عایدات لري یعنی په هر کور کې چې دا برنامه تللی اوس د هغه کور درې څلور 15 حتی د هغوی ګاونډیان دوی په دغه بزنس او په دغه سکیل باندې په دغه عایداتي کار باندې اخته شوي یعنی دوی ته خپل عایداتي لاره اوس پیدا شوې یعنی خپل دوی اوس عایدات لري او ورته کار پیدا شوی او دا چې مونږ څنګه د کورنۍ پیدا کوو ما تاسو ته تفصیل سره مخکې وویل چې مونږ د سی بي سي د کمیونټي ډیولپمنټ کونسل چې د وزارت انکشاف دهات یو منډیټ دی د هغوی د لارې کلي ته ځو او په هغه پرس کې مونږ خپله سروې ابتدایي سروې چې دی هغه تطبیق کوو بیا مونږ کورنۍ په څلورو کټګوریو باندې تقسیمات کوو چې دا پور دی الټرا پور دی ریچ دی او میډیم دی او مونږ د ریچ او میډیم سره کار نه لرو مونږ د هغه ټاپ ډاون یعنی دا هغه کټنۍ ګروپونو چې پور او الټرا پور دی یعنی غریب او غریب ترین دغه دوه کټګوري سره کار کوو چې د هغوی عاید بیا د جی ډی پی دا کاري انټرنیشنل ریچ دی دا غوښنه دی چې کته دا خځه هیڅ حیثیت نه لري په ځین موارد کې او دا مثلا کورنۍ هیڅ حیثیت نه لري خپل خواخذ کې د افغانستان کې اصول او معمولا خپل عایدات نه لري خصوصا په کلی کې په دغه کورنۍ هم په دغه کټګوري باندې راځي چې دوی په پورا ولټرا پوسټ څخه باندې راځي او دغه دوه کټګوري زموږ د برنامه ته په خپل ځان راځي او د زواج په زواج کې باید وایم چې اول خو زواج ته سلامونه او نیکی هیلې او تشکر د هغوی د علاقه مندۍ نه مونږ بل ورځ ته ویل چې دا برنامه چې هر کورنۍ ته ورسیږي نو هغوی ته دا ټول د کورنۍ غړي چې مونږ خزي ترګټ کوو خو زمون هدف اصلي تنخې نه دي د ټول کورنۍ ده د ټول کورنۍ په یاده دستي اړیدستي فعالیت باندې بوختي او دا دته خپل کلی کور کې د کار زمينه پیدا کول دي او بیا چې کله دا تولیدات بازار ته وځي او ریجن ته ځي او ولایت ته ځي او بیا مرکز ته راځي نو په دغه باندې د هغوی سړیان د هغوی هلکان او نور د کورنۍ غړي هم ورسره اخته وي او دوی هم دا کارونه خلکو سره یو ځای مخته وي او موږ په هلمند ولایت کې شته یو کوم د هلمند په مرکز کې شته یو او دوی کولی شي چې دغه برنامې نور معلومات د انکشاف جهاد کې لښکرګاه د ریاست نه واخلي او کېدای شي چې که دوی علاقه ولري او که نور انټرس ولري نور ډیټیل به د هغه ځای ځکه زموږ کارمندان خلکو کې شته.
لطیفا جان ستاسو د وخت څخه ډیره زیاته مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او د خپل کار په اړه موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. تاسو ته شو ورځ واړو او اوریدونکو اوس زور زم د خپل دوهمې میلمنی پر لور باندې چې نیلوفر عزیز هوتک زموږ د دوهمې میلمنی نوم دی او هوتک په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري. اغلی هوتک همدارز د عالی لیسو شوونکی او خبری ویاند هم پاته سوی ده. نیلوفر عزیز هوتک که همدا اوس لمر سره په مخکشه شدي پروگرام کې پر لیکده. نیلوفر جان یې خبرونه ته شراغلاست.
سلام او درنښت اغلی بشیر، خوشاله اوسی او ښه ژوند ولرئ.
مننه نیلوفر جانی. په دې برخه کې چې تاسو هغه مهال د خلکو استاذ واست، د شوزو لپاره کومې ستونزې تاسو مخ ته راغلي او په کومه برخه کې تاسو ډیر فعالیت کړی دی؟
بلی، دوه دورې په ولایتي شورا کې د خلکو د ولسونو استازی وم او همدارنګه یو دور مې په ولسی جرګه کې ځان کاندید کړی دا چې کابل دوه درې دورې کېږي. دما همدارنګه کله چې زه په ولایتي شورا کې د ولسونو د استازی په توګه پاتې شوی یم، هغه ستونزې، هغه مشکلات، هغه ګواښونه چې د ښځو په وړاندې وو، لکه مثلا په کلي کې خو نه مې توان د افغانستان ټول وګړي ورسره مخامخ دي. هغه به ورنه وباسو نمونه، مثلا هغه دودونه، دستورونه، ناوړه رسم و رواجونه، هغه کلتور دي مونږ چې داسې واقعا دي مونږ هغه اسلام مقدس دین سره هم ډېر په ټکر کې ده. د ښځو مثلا تاوتریخوالی زغ زیات و په شکل د اشکالو، خو بیا زیاتره خو مسؤلیت د ښځو ما کمیټې د ما سره وو، د ښځو چارو کمیټې او د بشر د حقونو د کمیټې مسؤلیت ما سره وو چې څه ناڅه هفته یو ځل به یوه ښځه، دوه ښځې، درې ښځې د موږ د خویندې به راتللې، هغو به خپلې ستونزې، مشکلات ما سره مطرح کول چې واقعا زه به ډېره زخته زیاته خفه شوم. هغه به مثلا دوی به تاوتریخوالي سره مخامخ شوي وو، د خاوند د کور د کورنۍ د خوانه، یا خپل د خاوند د خوانه، یا به د خواښي د خسر، یا به د لیور د خوانه به تاوتریخوالی وو. بله مهمه موضوع چې وه چې په جبر ودونه وو، ډېرې وړې ماشومانې به یې به چې په جبر کې ورکولې، مثلا پلار یا ورور یا تره به کوم قتل به وکړو، یا جنګ جګړه به پېښه شوه، خو بدو کې به یوه وړه ماشومه ورکول کېده او پس د څلورو پنځو کلونه به تاسی خواله دیر او چکا برسی دورا بغلل ولیتی شورا تا چپاغه که ما حالی زلی شری دیدی دوی ترمند می مثلا اها مشکلات چی و اها سناسه هوار چری دی. بلا دا خبر دا چی دی منگا پختنو سیمو که یو دو دو دستور و یوی سیمه که چی خزی بخرسی دی، نو پا ها خواه که منگا دیر اغا کرده مبارزه مو کرده او دیر حالی زلی مو کرده، خلک مو پدی پو کړی دی، ولس مو پدی پو کړی دی، د هغې سیمې مثلا مشران مو پدی پو کړی دی چې باید دا کار ونه شي. اسلام سره کتر دا یو وخت چې کله واده کوي یا اولاد راولي، بیا د خاوند د کور نه بېرته هغه وړل کېږي، خرڅول کېږي په یو بل چا باندې. دغه ستونزې یو مشکلات و. بل مهمه ستونزه دا وه چې بېکاري، خو طبعا که کور کې خاوند بیکاره وي، که زوی بیکاره وي، که ورور بیکاره وي، که پلار بیکاره وي، ټول هغه ستونزې او مشکلات یوې ښځې ته راجع کېږي، یوې ښځې ته مخامخ کېږي. دغه مسایل وو چې په دې دوه دوره کې ما کافي کار کړی ده او زه ورسره مخامخ شوی یم. او بل مهمه خبره دا چې کله چې وجدي مثلا تشوګم سنټر پوری به ورسیده خصوصا د لرو پرتو سیمو کې ولسوالۍ یو کې په پاس یغه نه به مور پلاس یا په دې معنی نه پیښوده چې په هغه خونځي کې نارینه دست ورکړي یا په دې معنی نه پیښوده چې یا خونځی د مونږ دی کلی نه لري دا یا په دې معنی نه پیښوده چې مثلا دماغ هغه اقتصاد دا تقاضا نه کوي چې زه ورته قلم کتابچه یا د خونځي توکي برابر کړم. دلته ما وچت ګامونه یخي دي کله یې ما کورنۍ ته کورنۍ سره ناسته یم خو ته مې زمینه مسایده کړې ده چې الحمدلله نن سبا دا ما مهره شاګردانې پوهنتونونو نه فارغ شوي دي یا تر دوه درې استادانې شوي دي په خپل پوهنتون کې دوباره لوړې زده کړې کړې دي نو دا د ما لاسته راوړنې یو افتخاره دي.
ډیره مننه نیلوفر جانی. اوریدونکو تاسو د مخکښ شدې پروګرام اوریز موږ میلمانه نیلوفر عزیز هوتک ته چې په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري دا د ولایتي شورا په دوو دورو کې د ننګرهار د خلکو استاد پاتې سوی ده. غلی هوتک همدارس د عالی لیسو شوونکی او خبري ویاند هم پاتې سوی ده. غلی هوتک د خپل لاسته راوړنو او کار په اړه او فعالیت په اړه تاسو ته ځینې معلومات درکړل. اوس هم ورځم د یو اوریدونکو تلیفون په واخلم. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم بشیر پور تاسو ته څنګه غواړئ د آزادی په ټپو ټول لارو بار پښتنو ته زه تلیفوني تست راغلی عبدالمنان عاجل له هلمند ولایت نه د خورکین نه یو پښتنه ده د لمړنۍ پښتنه چې راته ترې خوایو ته مې شاراوي اساس څنګه عام کورنۍ په کولای شي چې دا له تاریخوالي څخه ځان خلاص کړي یعنی په کورنۍ کې دا یو غټ ستونزه ده چې تاریخوالي یې څه څه پیښې دي بس بل پښتنه نه لرو څه پروګرام د علاقه
ډیره مننه عبدالمنان عاجل صاحب تاسو پښتنه مو واخیسته او زموږ میلمانه بس تاسو پښتنه ته ځواب وایي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلام خوریان تا دا دغه خوریان ته بسم الله خپلواک یو ترا ولای پښتنو خو نه دا ولې ملمنه چا ور خور کی خو بلادم مال دغه چې دی دا پولیسي جوړ کړی پولیسوالي کې مثلا دا بیتو کې خو موږ نه لري بیتو هم پلان لري چې راشي مثلا دا شو د سره کومه کې مثلا یو هم کاری وکړي کیا
ډیر مننه روسی ته سلامونه او پښتو سلام څخه باید ویم چې د ما دغه پښتنه وا چې مثلا څنګه کولای شو چې دا غدې تاسو خالي کچ راکې تکو البته دا تاسو خالي د مونږ په ملک د مونږ په اتحاد کې یو فرهنګ ګرځیدلې ده. څنګه کولای شو چې دا فرهنګ کچ راکې تکو ګراتې راکې تکو او بل اخر ورو ورو یې لمنځه یوسف دا څه باید دا ظرفیتونه او چت شي یعنی ځکه چې څنګه وڅېټي او پیږي چې د موږ خور لور مکتب وای لور تحصیلات وکي وای دا چې متقابل احترام لري یو بل سره زغم او حوصله ولرو کوشش وکړو چې یو بل حقوق او نزان دا خبره کو اړین ده چې خزه خپل ځان د خپل د نارینه یا د خپل د خاوان د حقوق نه خبره کی او اړین ده او ډیر اړین ده چې یو نارینه یا میړه د خپلې د خزې د حق او حقوق څخه ځان به خبره کی ولی یو مور او پلار چې خپل د زړه ټوټه د خپل د زړه ځګر چې تاسو درکوي او تاسو یې درو وعده کوي نو لازم نه ده چې تاسو سره تاسو خواله کی هغه ته به دومره تنازوي لکه مور او پلار چې خپل اولاد نه زولې دا کله چې تاسو یې احترام وکړه متقابل احترام دی او به یې وګوري او کله چې دا تاسو خواله چې مثلا زیاتره په دوه خزو کې زیاتره په یو کورنۍ کې رامنځته کیږي لکه د خواښې او انګور دا علت یې څه ده؟ علت یې دا ده چې موږ هغه علمي سطحې ډېرې راټیټېدي موږ علمي ظرفیت نه لرو موږ حتی د خپل د حقوقو څخه باخبره نه یو. که چېرې ما سره خواښې خو سره تاوتریخوالی کوي که چېرې ما سره د ما خاوند تاوتریخوالی کوي زه به دا وایم چې ولا دا اسلام کې همدا راغلي دي چې ښځه د همدومره محکومه او مظلومه واوسي که چیرې زه الهي ارشاداتونه الهي احکامونه با خبره اوسم خپل حقوقونه زه با خبره اوسم چې د ما حق او حقوق په اسلام کې څومره ده او په کومه درجه ماته اسلام حق او حقوق راکړی ده نو زه به وکولای شم چې د خپل حقوقونه دفاع وکولای شم. د چا وظیفه ده؟ د چا دنده ده؟ د ما د پلار دنده ده، د پلارونو دنده ده چې پرېږدي چې لورګانې درس ووایي، پرېږدي چې لورګانې مکتب ووایي، پرېږدي چې لورګانې په زیر فن کې واده نه شي. حقیقی سن تلار شي، قانونی سن تلار شي، چې کله قانونی سن تلار آواده شوه باور وکړي چې تاوتریخوالی به مني او دا د تاوتریخوالي کچه به بالکل راټیټه شي. هڅه وکړئ، کوشش وکړئ چې مینه خپره کړئ، مینه وپاشئ، مینه ورکړئ خپلو ښځو ته، خپلو لورګانو ته، خپلو خویندو ته، ترڅو چې دغه د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي.
نیلوفر عزیز هوتک صاحب، ډېره مننه ستاسو څخه چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسې د مخکښې ښځې پروګرام واورید. د نن ورځې پروګرام تر همدې ځای دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، پر خدای مو سپارم.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګه د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.